السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2015 کال د مئی د میاشتې 8 منیټه ده ملیح امیرزاده مو تاسو ته د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې هرکلی وایم. په خبرونه کې د ستاسو لپاره کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه لرو. نورې شننې او تبصرې هم شته خو اول خبرونه له عبدالحی کاکړه اورو.
په کرم ایجنسی کې امنیتي سرتیرو دوه مشکوکه ځانمرګي برید کوونکي وژلې دي. د افغانستان په کابل کې خلکو د ایران په خلاف مظاهره کړې ده. رپورټونه وایي د عراق یو وتلی خبریال په بغداد کې په خپل کور کې وژل شوی دی. اوس هم د خبرونو تفصیل. په کورم کې امنیتي سرتیرو دوه مشکوکه ځانمرګي برید کوونکي وژلې دي. د کورم اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ فضل قادر تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه په الیزو کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې په یو های سکول کې د فوټبال لوبه روانه وه.
مشکل فرمال شنارو د لیزی منس کې خو مشه یو بګی مکس نه خو خلک ناسو نه نو خد کښو د سره روان و د چا کچا فلیر ته کنه ای باندې چې کوم سکیورټی یې کارو لی ویرا او سمارو او هغه انټرسپټ کړو د سفرینګ ته بدلو شو سفرینګ نه پاتې ګورم څه لګي دوی بلاست شو نو دوه یې مرشو دوی سټیبل نه خلک سي.
چارواکي وایي چې وژل شوي دوه کسان سراج علي د الیزو او حامد حسین د پیواړو سیدونکو دی او په د دې ترڅنګ سرکاري اهلکار هم ژوبل شوی دی. پاکستان یو ځل بیا ویلي افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په خبرو کې مرسته کوي. نن په اسلام آباد کې د خبرې غونډې پر وخت د هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله وویل پاکستاني وزیر اعظم په ګاونډي هیوادونو کې سوله غواړي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف منطقه کې د امن دپاره یو نظر لري او دا چې گاوند کې امن وي. موږ افغانستان کې د افغانستان د خوښي مطابق امن او مذاکرتي عمل هرکلی کړی دی او دغه لړکی چې زموږ نسونه کېږي خپل مثبت کردار ترسره کوو او موږ به دا پالیسی مخ په وړاندې بیایو.
قاضی خلیل الله زیاته کړه پاکستان تن له هند غوښتي چې په دې هیواد په کورنی چارو کې دی لاسونه نه کوي. د خیبر پښتونخوا د کوزدر په حلقه 95 باندې د زمینی انتخاباتو په لړ کې د ووټونو اچولو لړۍ روانه وه چې ټاکل شوې پر 15 بجې به ختمېدله. په نننۍ ټاکنو کې د جمهوریت اسلامي د اعزاز الملک عوامي نیشنل ګوند بهادر خان ترمنځ سخته مقابله وه. د چوکۍ د جمهوریت اسلامي امیر سراج الحق د سنیټر جوړېدو وروسته خالي کړې وه. د جمهوریت اسلامي امیدوار اعزاز الملک ته د تحریک انصاف او عوامي نیشنل ګوند امیدوار ته د جمعیت الاسلام پیپلز ګوند ملاتړ ترلاسه دی. د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری سره لملګرو د افغان ولسمشر په بلنه په دروځنی سفر کابل ته تللی دی. د پیپلز ګوند یو مشر فضل کریم کندی مشال لیډو ته وویل آصف علي زرداری سره په دې سفر کې پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر شیری رحمان هم ملګری ده. دوی به افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله سره وویني. په کابل کې لږګونو فرهنګیانو د افغان ملي غورځنګ د خوځښت غړو او د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکو د ایران په خلاف مظاهره کړې ده. مظاهره کوونکو نن په افغانستان کې په ثقافتي لاس وبخښي. مظاهره کوونکو ایران په افغانستان کې په ثقافتي لاسوهنو تورن کړه او له حکومت یې وغوښتل چې په افغانستان کې د ایران د اثر نفوذ مخه ونیسي. دا مظاهره نن شوې ده. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت بیا وایي چې دوی د خلکو د شکایتونو په اړه کره شواهد نه لري خو اراده لري چې په دې برخه کې څېړنې وکړي. د افغانستان په کندوز ولایت کې سیمه ییز چارواکي وایي چې دوی د نن سهار په عملیاتو کې د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې 15 وسلوال وژلي چې په هغو کې 8 بهرني جنګیالي دي. همدارنګه 9 بیا ټپیان دي. دوی وایي چې د امام صاحب ولسوالۍ کې 9 کلي له وسلوالو پاک کړي دي او 9 کلي هم د کندوز مرکز کې د وسلوالو مخالفینو لشتونه پاک دي. د افغانستان په خوست ښار کې به می چاودنې 9 کسان ټپیان کړي دي. چارواکي وایي چاودنه نن سهار له 9:30 د خوست ښار جرګو تالار ته نږدې غازی ببرک خان زدران پارک کې وسوه. چاودنه داسې مهال سوي چې د جرګو په تالار کې د چنار کلنۍ دودیزه مشاعره روانه وه. د خوست امنیت قمندان جنرال فیض الله غیرت مشال ډوته وویل په ژوبلو کې 4 پولیس او 2 ولسي وګړي دي. تر دې وړاندې د خوست مرستیال والي عبدالواحد د ټپیانو شمېر 3 ښودلی و. تر چاودنې وروسته د مشاعرې ګډونوالو ته د ځای چارواکو لخوا ډاډګیرنه ورکړل سوه او مشاعره بیرته په عادي ډول روانه سوه. رپورټونه وایي د عراق یو وتلی خبریال په پلازمینه بغداد کې په خپل کور کې وژل شوی دی. د عراق د ژورنالیستیکو ازادیو د څارنې ادارې ویلي راید الجبوري په زړه کې په ګولۍ وشتل شوی دی. تر دې تر اوسه د دغه عراقي خبریال د وژنې وجه نه ده معلومه، خو د ملګرو ویلي چې راید الجبوري ته په دې وروستیو کې دړکې ورکول کېدلې. جبوري د الرشید په نامه خصوصي ټلویزیون یو خپرونه وړاندې کوله او په اخبارونو کې هم لیکل کول، خو یو عراقي چارواکي بیا ویلي لومړنی تحقیقات ښایي چې د ده وژنه ځان وژنه ده. د ایران دولتي خبري اژانس وایي تهران هغه بار وړونکې کښتۍ چې د مارشال جزیرې بیرغ پرې لګېدلی او ایراني سمندري ځواکونو نیولې وه خوشی کړی ده. د ایران خارجه وزارت نن تصدیق وکړ چې د کښتۍ څلورویشت کارکوونکي هم خوشی کړل او بیړۍ د ایران د اوبو له سیمې ووته. ایران دا کښتۍ د اپریل میاشت په 28مه نیټه په هرمز تنګي کې نیولې وه. دا کښتۍ د ایران د سمندري ځواکونو د غزمو کښتیو د ایران اوبو ته وړې وه. د برتانی خلک نن په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکوي. ویل کېږي چې دا انتخابات شای په اروپای ټولنې کې د لندن د غړیتوب په اړه پوښتنې پورته کړي او له برتانی څخه د سکاټلند د جلا کېدو امکان هم زیات کړي. د شپږنیم سوه کسیزه پارلمان د نوو غړو د ټاکلو لپاره د رای ورکولو مرکزونه د لندن په وخت د سهار پر اوو بجو پرانیستل سو او دا به تر لسو بجو د شپې روان وي. په دې انتخاباتو کې د برتانیې د اوسني وزیر اعظم ډیوډ کیمرون او د مرکزي چپلاسي کارګر ګوند د مشر ایډ میلیبند ترمنځ نږدې سیالي متوقع ده، خو دواړه مشران ټینګار کوي چې په پوره غوس اکثریت سره به دا انتخابات وګټي. خبرونه پای ته ورسېدل او اوس هم سراج ډیر د موسم حال او د کرنسي قیمتونه وړاندې کوي.
نن د پیښور کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 102 روپۍ او 50 پیسې غسل کیږي او په 102 روپۍ 50 یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 155 روپۍ او 10 پیسې او په 155 روپۍ 55 پیسې. یو یورو په 114 روپۍ او 50 یا پیسې او په 145 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 20 روپۍ 50 یا پیسې او په 24 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 40 پیسې او په 20 روپۍ 50 پیسې. او یو افغانۍ په یو روپۍ شپږ شپېته پیسې غسل کیږي او په یو روپۍ اته شپېته پیسې خرڅول کیږي. اوس ته موسم صورتحال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو کې باندې وروي. د غرنګ په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات یو کم دیرش او کم نه کم شپږیش، بنو کې به 20 او 25 او په کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 45 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر وړاندې کړل او د کرنسوبې او د موسم حال مو د سیرت صحیح نو اوریدو په خبرونه کې به واوري. پاکستان وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په عمل کې به خپل هر ممکن مرسته کوي. کارپوهان د دواړو هیوادونو ترمنځ د موجوده تعلقاتو په اړه وایي
بہت اچھل مندی خبریں کو دیر کی گی اور دا پولیس اظہار کی گی عملی قانون رشتہ خبریں دے رہی حکومت یعنی امکانات کو سن سن مخت کی
تیر مخام د کرم ایجنسی په لیزو کې امنیتی سرتیرو دو ځانمر کی برید کوونکی وژلې دي. یو ځای تنوائی
پیر وشولو بیا ورسته دمکا وشو بیا پیر وشو بیا ورسته بلند دمکا وشو خلک باسو ټول وجی تا شو بل پر شان شولو کسانه.
نن په اسلام آباد کې د آسترالیا د بارنو چارو وزیر له وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړي. کارپوهان د نوموړي د دې دورې په حق لوي
یو خود معلوماتو یو بل ته تبادله ده. نن طرف ته چې کوم پاکستان تجربه ده په دې کې د ټولو نظر سره سوداګري نه پیدا حاصلول دي.
پاکستان پیپلز ګوند، عوامي نشر ګوند او پاکستان تحریک انصاف د حکومت سایبر کرایمز بل د بشري حقوقو او د بیان د ازادۍ خلاف بولي.
دا بالکل داسې دی چې د خلکو یا د کوم مرای رانیسل دي. دا قانون د خلکو چې کومه بیسیک رایټ اف ایکسپریشن دی هغه ټایفل کوي.
لمشال ریډیو سره اوسه تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ورزو. یو رپورت چې تاسو وړاندې هم اوریدل پاکستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سولې خبرو اترو هرکلی کوي او وایي چې په دې مفاهمتي عمل کې به خپل هر ممکن مرسته کوي. دا خبره د خارجه دفتر نوی ویان خلیل الله قاضي د ونیزې خبرې غونډې پر مهال وکړه. نوموړي وویل چې پاکستان د ګاونډو هیوادونو سره د امن په پالیسي عمل کوي ځکه چې د افغانستان تا دغه هیواد او د سیمې امن د افغانستان د امن سره تړلې دي. دا چې کارپوهان په دې اړه څه نظر لري له اسلام آباد ریاست موسی خیل معلومات راکوي.
د زیارت پورز ماسپخین د خارجه دفتر ودانه کې اونیزې خبری غونډې ته د خطاب دوران د خارجه دفتر نبی ویان خلیل الله قاضی اوه پاکستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتي او مفاهمتي عمل هرکلی کوي، هغه که په ملک دننه وي او که د ملک بهر، او د غلړ کې چې پاکستان څومره کولی شي خپل مرستې به کوي. د زیاته کړه د پاکستان حکومت گاونډي ملکونو سره د امن په پالیسۍ عمل کوي، ځکه چې گاونډ کې امن وي نو د دې اثرات به په ټوله منطقه پریوزي. دی وایي
پاکستان وزیر اعظم نواز شریف منطقه کې دامن د پاره یو نظر لري او دا چې گاونډ کې امن وي، نو د دغه نظر پر رڼا کې مونږ خپل پوره کوشش کوو چې د افغانستان امن لړکې خپل مرستې زیاتې کړو. مونږ افغانستان کې د افغانستان د خوښې مطابق امن او مذاکراتي عمل هرکلی کړی دی او دغه لړکې چې زمونږ نسونه کېږي خپل مثبت کردار ترسره کوو او مونږ به دا پالیسي مخ په وړاندې بیایو.
آیا واقعی د افغانستان پاړه د پاکستان پالیسی بدل شوی او د دوونو ملکونو ترمنځ اعتماد بحال شوی دی؟ په دغه اړه مشال ریډیو د سیمیزو چارو د کارپو او خبريال رحیم الله یوسفزی نه تپوس کو، نو دوی چې هر څوک د شمالي وزیرستان اپریشن ستاینه افغانستان او امریکا کړی دا، خو بیا به هم د اعتماد مکمل بحال کې وخت لګی. دی زیاتوي
ما پشل من خبرې خو ډېری کیږي او د خلوص اظهار هم کیږي، خو عملی کارونه نشته. خبرې ډېری دي او څنګه چې اشرف غنی حکومت جوړ کړی هم دا خبره کړې وه په خپل لمبي ویناګانو کې چې خبرې ډېرې وشولې خو اوس عملي کار پکار دی. زه فکر کوم چې یعنی امکانات خو څنګه څه مخکې نه زیات دي. اړیکې د حامد کرزی په وخت کې ډېرې خرابې وې، اوس ډېرې ښې شوې دي. هغه مکمل اوس پورې غنایتداري نه ده ختمه شوې. پاکستان ګوري چې افغانستان بس کوي، امریکا بس کوي، نیټو بس کوي، افغانستان ګوري چې پاکستان بس کوي.
د خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویان خلیل الله قاضی اوه چې راتلونکي سو اونو کې به وزیر اعظم نواز شریف هم د کابل دوره کوي، خو د دې لپاره لا نیټه نه ده ټاکل شوې. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
د مشال ریډیو دا امنیتی چارواکي وایي تیر ورځې د کورمې په لیزو کې دوه ځانمرګي برید کوونکي وژلې دي. د دوی په وینا بریدګرو غوښتل چې د لیزو په سکول کې د فوټبال روانې لوبې پر کتونکو برید وکړي، خو هدف ته تر رسیدو مخکې د لوی له امنیتي سرتیرو سره په ډزو کې وژل شو. پر دې مهال په ډزو او چاودنه کې دوه ولسي وګړي هم وژل شوي دي. د طالبانو د حکیم الله مسعود ډلې د برید پر په غاړه اخیستې. تفصیل طارق اورکزی راکوي.
د کورمې انتظامی چارواکي وایي امنیتي سرتیرو د چهارشنبې په ماښام په الیزو سیمه کې دوه تنه ځانمرګي بریدګر هدف ته تر رسېدو وړاندې وژلې دي. چارواکو په خبره ځانمرګي بریدګرو غوښتل چې د های سکول په میدان کې په لوبغاړو برید وکړي، خو امنیتي سرتیرو د دوی دغه منصوبه ناکامه کړه. مرستیال پروتوکول ایجنټ فضل قادر مشال رډیو ته وویل لوبغاړو ترمنځ د فوټبال فاینل لوبه روانه وه، ورته ډېر خلک د نندارې لپاره راغلي وو او زیاتوي چې د دې لوبې سیکورټي د لوی ځواک سره وه. د ده په خبره ځانمرګي بریدګرو وسکټې اغوستې وې او سره وسله هم وه چې امنیتی سرتیرو میدان ته تر رسېدو وړاندې دوی ووژلو. ده وویل سرتیرو په ځانمرګي بریدګرو ډزې وکړې او هغوی ځانونه والوزولو. ده دا هم ویل په دغه پیښه کې دوه عام وګړي مړه او یو سرکاري اهلکار زخمي شوی دی. معلوماتو تر مخه په مړو کې د الیزو سراج علي او د پیواړ حمید حسین نمونه شامل دي. مرسیال پروتوکول ایجنټ په خبره سراج علي د 14 له امله ځای پر ځای مړ شوی دی او حمید حسین چې وسله والو په ډزو ویشته وو په هسپتال کې ساور کړی ده. زخمی شوی سرکاري اهلکار هاشم علي نومیږي چې په دې وخت د هغه علاج د الیزو په هسپتال کې روان دی. په هسپتال کې ډاکټر ارشد حسین مشال رډیو ته وویل د پولیټیکل محرر هاشم علي روغتیايي حالت د اندېښنې وړ خبره نه ده.
دغه سرخار پڑا چنار نہ شاو خوا 50 کلومیٹر لری الزو سیما د کوزی کور ایمرجنسی په حدودو کې راځي چیرتا کې توري بنگش قبایل اوسېږي چارواکو به خبره شاو خوا 15 میاشتې وړاندې سکیورټي ادارو ته دا معلومات ترلاسه شي او چې بسیما کې به ځانمرګي برید کیږي یو عیني شاهد نوم نه خود لوپشاد مشال رډیو ته وویل د لوبې په وخت په میدان کې ډېر خلک وو او زیاتوي چې کچېری ځانمرګي بریدګر میدان ته پر ننوتو کامیاب شوي وی نو عام خلکو ته به ډېر لوی ځاني زیان اړولی وی پولیٹیکل چارواکی وای ځانمرګي برید کوونکو د بدن سے حصے دوی ته ملاو شوی دی او زیاتوی چې دغه پیښې په اړه تحقیقات روان دی د برید وروسته اریزو ته په ګڼ شمېر کې امنیتي ځواکونه رسېدلی دي او ټوله سیمه یې په خپل ولکه کې اخیستې ده د سیمې نه رسېدلو راپورونو تر مخه د پیښې وروسته په سیمه کې پولیټیکل انتظامي سخت امنیتي ګامونه اوچت کړي دي او ځای پر ځای په چیک پوستو د خلکو او د ګاډو تلاشیانې اخیستلې کېږي تحریک طالبان پاکستان د حکیم الله مسعود ډلې ویان کاری سیف الله سیف مشال لوډیو ته د ټلیفون له لارې د دغې پیښې په اړه په خپل سر واخیستله د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ سرلخکر جنرل راحیل شریف د کورمې دغه پیښه په کله کوټه کې غندلې ده د وزیر اعظم هاوس نه جاري شوی خبر تر مخه نواز شریف ویلي دي چې ټول قوم د ترهګرو خلاف یو موټی دی او دا ډول بریدونه د دوی حوصلې نشي کمزوری کولی هغه ویلي دي چې ترهګرو خلاف جنگ به تر هغه پورې جاری وي چې تر څومره پورې دوی ختم شوي نه وي تارک ورکزه مشال رادیو پېښور
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ د پاکستان پخوانی ولسمشر او د هیواد د پیپلز ګوند رسیال مشر آصف علي زرداری د جګپوري پلاوي په ملتیا له افغان چارواکو سره په دوړخیزو او سیمه ایزو موضوعاتو د خبرو لپاره نن کابل ته تللی دی آصف زرداری دا سفر په داسې حال کې کوي چې تر دې مخکې د پاکستان د ملت پالو ځینو نورو ګوندونو مشران هم کابل ته سفرونه کړي او له افغان چارواکو سره په یو شمېر موضوعاتو خبرې کړي د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان کابل ته د آصف علي زرداری سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد جوړولو لپاره مهم ارزوي په دې اړه نور تفصیل له پیښور د زبی الله شفق په رپورت کې اورو
د پاکستان پخوانی ولسمشر او د دې هیواد د پیپلز ګوند مرستیال مشر آصف علي زرداری له افغان چارواکو سره د پاکستان افغانستان او سیمې د وضعیت په ګډون په یو شمېر نور موضوعاتو د خبرو لپاره نن د افغانستان پایتخت کابل ته تللی دی د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې له آصف علي زرداری سره په دغه پلاوي کې د پاکستان پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د پیپلز ګوند ځینې نور لوړ پوړي چارواکي هم شامل دي دغه پلاوی بالا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس سره وګوري او په دوړخیزو اړیکو او د سیمې پر عمومي وضعیت باور سره خبرې وکړي د پاکستان د پخوانی ولسمشر په مشرۍ دغه پاکستاني پلاوی په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي او سیاسي هیئتونو په کچه تګ راتګ زیات شوی دی د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څارونکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د هیئتونو په سطح تګ راتګ د دواړو هیوادونو د خپل منځي اړیکو او امنیت لپاره ګټور بولي او وایي چې دا د افغان ولسمشر دغه اصول لړۍ ده چې د دواړو هیوادونو د امنیت لپاره پیل کړې ده د سیاسي او سیمه ایزو چارو څارونکي شمیم شاهد آزادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
اشرف غنی چې کله نه په اقتدار کې راغلی دا ورځې نه دغه کوشش کوي پاکستان سره اړیکې ښې کړي په دې لړ کې هغه نواز شریف سره د پوځ سر لخکر راحیل شریف سره هم خبرې اترې کړې دا شان ځینې سیاسي مشران چې باقي ملت پال او ګوندونو مشران نو هغوی سره هم تلي راغلي کړي دي چې آصف علي زرداری یو غټه باټه مشر هم دی او د پاکستان او پخوانی صدر هم پاتې شوی دی دا هغه سره خبرو اترو کې د پاکستان او د افغانستان تر منځ چې کوم تعلقات دي چې د ودې لپاره خبرې اترې کېږي ورسره ورسره اشرف غني دا کوشش کوي چې د امن لپاره دلته کې زیات سیاسي ګوندونه سیاسي مشران هغوی په اعتماد کې واخلي او سره خبرې اترې وکړي نو دا زما اندازه ده چې دا یو ډېره ښه فیصله ده
شمیم شاید هم در از وای دوړه هیوا دونه باید پر دولتي حیاتونو سربېره دولسي پلاو تک راته کوم ډیر کړی
دوړه ملکونو ترمنځ وتا تریخوال اله ختمي دي چې د خلکو ترمنځ تک راته زیات شي هغه تک راته شته خو به کې شکونه دي دا کې په یو بل باندې د بد اعتمادي ده کاردار د نورو سیاسي مشران لاند راشي چې هغه ته د افغانستان پته ولري د افغانستان خلک څه غواړي د افغانستان ضرورت څه دی په تیر میاشت کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په خټکو ملته کې کړو او چې کله هغه واپس راتلو هغه د افغانستان نه اوس خبر شو افغانستان خلک ډېر زیات خلي دي، امن غواړي، دوی ته امن پکار دی.
د یادونې وړ ده چې افغانستان ته د پاکستان د پخواني ولسمشر تر سفر مخکې د دې هېواد د ملت پالو ګوندونو مشرانو او همداراز د خیبر پختونخوا ایالت اعلی وزیر پرویز خټک هم د کابل دورې کړي او له افغان چارواکو سره یې په یو شمېر مهمو موضوعاتو خبرې کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د آسترالیا د بارنو چارو وزیر جولی بشپ چې دا مهال د پاکستان په دور رزینی سفر ده، په اسلام آباد کې نن سهار د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړی دی او په دوه اړخیزو اړیکو سربیره ورسره د افغانستان او ځینو نورو سیمه ییزو موضوعاتو خبرې کړي. نوموړی همدارس پر پاکستاني چارواکو غږ وکړ چې باید په سیمه کې ترهګري د مخنیوي لپاره ګډې هڅې وشي. اسلام آباد ته د آسترالیا د بارنو چارو د وزیر د سفر په اړه زموږ همکار رابی اکرم خان رپورټ لري.
نن سهار په وزیر اعظم هاوس کې د آسترالیا د خارجه چارو وزیر جولی بیشپ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړی دی. په دې ملاقات کې د پاکستان او آسترالیا ترمنځ په دواړو اړخیزو تعلقاتو او په مختلفو شعبو کې تعاون ته وده ورکولو په اړه خبرې اترې شوې دي. د آسترالیا د خارجه چارو وزیر په دې موقع د ترهګرۍ مخنیوي، انساني سمګلینګ او په منظمه جرمونو کې د پاکستان د تعاون مننه وکړه. وزیر اعظم نواز شریف وویل چې پاکستان به آسترالیا سره خپل تعاون جاري ساتي. یاد دی وي د آسترالیا د خارجه چارو وزیر تیره ورځ د پاکستان په دوه ورځني سفر را رسېدلې وه. تېره ورځ نوموړی د پاکستان د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز او د داخله چارو وزیر چودر نثار علي خان سره ملاقاتونه کړي وو. د وزیر اعظم مشیر سره په خارجه چارو دفتر کې یو مشترکه پریس کانفرنس ده. د آسترالیا د خارجه چارو وزیر جولی بیشپ وینا وه چې په ترهګرۍ کابو موندلو لپاره آسترالیا به پاکستان سره خپل کومک جاري ساتي. په دې موقع جولی بیشپ پاکستان کې د قدرتي افتونو نه متاثره خلکو او تعمیراتو لپاره د امداد اعلان هم وکړو. د آسترالیا د خارجه چارو وزیر تېره ورځ دا هم ویلي وو چې ترهګرۍ مخنیوي په اړه دوی په جون کې د یو غونډې مشري به هم کوي. د ښاغلي جولی بیشپ دورې په اړه د بهرنیو چارو کارپو رسم شاه مومن وای چې د اوسنی حالاتو په تناظر کې آسترالیا غواړي چې په دې منطقه کې ځان له نوي ملګري هم وګوري او اقتصادي کومک هم زیات کړي. د نوموړي په وینا چې آسترالیا د ترهګرۍ مخنیوي په لړ کې کوششونه هم کوي. دی وای
آسترالیا نه غواړي چې دغه د دوی امن او د دوی د استحکام او ثبات چې کوم دی ډسټرب شي په چاودنو باندې. نو دغه وجه ده چې آسترالیا چې کوم دی دا کانفرنس راغوښتی دی چې په دې کې دغه د منطقې ملکونه په دې پابند کړی شي چې د ترهګرۍ دغه خلاف چې کوم دی یو ډېر لوی یو مهم شروع کړي. او بل دا چې د آسترالیا چې څو پورې تعلق دی چې داسې خلک آسترالیا ته نه راځي او نه یې څوک را پرېږدي چې هغه په دغه ملک چې کوم دی داسې فساد او دغه خوري.
هم په دې لړ کې د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر سید نذیر وای چې آسترالیا د ترهګرۍ مخنیوي په لړ کې د پاکستان د تجربو نه ځان خبرول غواړي. دی وای
یو خود معلوماتو یو بل ته تبادله ده. دویم طرف ته چې کوم پاکستان تجربه ده په دې کې د ټولو نظر ته ده او د هغې نه فایده حاصلول دي. او دریم خبره ده چې د دې دپاره کوم تکنیکي حالات استعمالیږي او کوم فایبر وغیره چې کوم معلومات دي هغه هم یو بل سره شیر کول دي. په دې باندې یو مربوط او یو تړلی شوی لایه عمل چې کوم دی هغه د ملکونو دپاره ضروري دی او د یو بل سره چې کله کینی شیر شي او د یو بل تجربه بات نه فایده واخلي نو به یو لار متعین کې دوکې مدد ولاریږي او پاغه باندې عمل وسنج.
وزیر دی ویډو میاشتې مخکې د آسترالیا چیف اف ډیفنس فورس ایئر چیف مارشل مارک بینسکن او د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف ترمنځ په جی ایچ کیو کې ملاقات شوی وو او د دفاع او سلامتۍ په اړه د تعاون په زیاتولو اتفاق کړی وو.
دا و رابی اکرم خان تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوریدونکو. نن د خیبر پختونخوا د کوز تیر د صوبای اسمبلی په 15 نویمه حلقه زمینی انتخابات سره رسیدل. دا وخت را سره په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال غلام غوث ټلیفون په لیک دی. غلام غوث ستړي مشه کې د رای واچولو سلسله په حق لراته وای چې څنګه سره رسیدا سم معلومات لري تاسو؟
جی بالکل، دغه رای اچونې چې کومه سلسله وه یا د ووټ د اچولو چې کومه سلسله وه سهار 8 بجې دغه پیل شوی وه او 15 بجې چې کوم دی لږه شېبه وړاندې دغه پای ته چې کوم د ووټ د اچولو دغه بهیر وو هغه ختم شو. اوس به د ووټونو چې کوم د ګینتۍ او د شمېرې عمل دی هغه به دغه کېږي شروع کېږي. او دا به هم ومه چې دغه انتخابات په دغه چې کومه د 15 نویمه حلقه ده د صوبایي اسمبلۍ دغه خالی شوی وه. په دې باندې مخکې د جماعت اسلامي سراج الحق چې کوم نظر یې امیر دی هغه دا ګټلی وه او هغه بیا سینیټر وټاکلی شو. نو دغه چوکۍ خالی شول او په دې باندې نن دغه انتخابات ترسره شو. او دغه سلسله چې کوم د وټ چاونې دن واغه پایت ورسیده او سخت چې کوم مقابله دن واغه د جماعت اسلامي د اعزاز الملک او د اوامي نېشنل ول د اوامي نېشنل ون د بدر خان ترمن چې کوم نه سخت دغه مقابله د یو آزاد امیدوار هم دغه ولال دی یو د پاکستان یک ګون دی ول خې دری هم ولال دی خو چې کوم آزاد امیدوار دن واغه زیات تر دا هغه تعلق چې کوم دین او هغه د پاکستان تحریک انصاف سره دی او په ظاهره توګه باندې په دغه الفا باندې پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي خو احتیاط کړی دی خو چې کوم د پاکستان تحریک انصاف دغه د کارکونان دی هغه سره ما خبرې اترې وکړې نو هغه دا مشال لري ته ویل چې یاره هغه د سیراج الملک نه دغه خپو چې کوم فندونه به د هغه سیمې طرف لره او کم ترسیاتی کارونو کې چې کوم دین او هغه سره هغه شی نو زیات تر هغه دا ویل چې مونږ دغه خپل او چې کوم دی آزاد دغه ته امیدوار ته ورکړی نو په دغه وجه باندې دغه امکان دی چې د جماعت اسلامي او د عوامي نېشنلزم ترمنځ چې کوم دغه دغه مقابله ده نو دا به ډېره سخته وي او مخکې چې سراج الملک دا کومه حلقه ګټلې وه نو دونه په لوی شمېره باندې هغه دا نه وه ګټلې داسې د 2000 پورې د حکومتونو دغه او بلکې د دین هم کم دغه و کمې و نو دې کې دغه مقابله چې کوم اوس نتیجې را روانې دا د سختې مقابلې دغه دی امکان نه پدې کې او د پولینګ سټېشن په اړه چې څنګه وایو مې چې دې په پنځه اتیا دغه دی پولینګ سټېشن وي او دې کې دغه ډریډ چې کوم یو نه دی حساس کې او د خلک په دې کې حساس کې او د دې د ساتنې لپاره او د امنیت لپاره د پوز او پولیسو چې کوم نه په ګټه باندې یو کنټرول روم هم جوړ کړو او دې د ټوم حرکت کول او دې تقریبا دی او دغه شان د دې سره چې کوم پولیس دغه دی چارواکي دي او هغه ته هم د امنیت ذمہواري نه لږه ستاره دي شوې
صحیح غلام خو سره ته وای چې آیا خزو هم په وټونو اچولو کې برخه واخستل او کنه تاسو څه وکړل
جی بالکل دغه حلقه کې کوم دی نو چې کوم د وسه پورې د پنځو بجو پورې دا د پولینګ عمل مونږ وڅارلو نو یوې ښځې هم په دې کې کوم دی نو دغه ووټ وانه چولو چې کوم ځای دغه د سیاسي جنګونو دغه د مشران دي چې کوم د عوامي نېشنل ګوند او ورسره د جماعت اسلامي نو دغه د ځینې غړو سره هم په دې لړ کې خبرې اترې وکړلې خو هغه مثال لري ته دا ویل چې هغه د دې لپاره خو د پولینګ انتظامات چې کوم دی نو شوی پولینګ سټېشن ځانګړي چې کوم د خزو لپاره یې ځانګړي هغه جوړې کړې شوې خو خزې په خپله چې کوم دین واغې ته ووټ اچونې سره نه غلي خو دا به مهمه چې په ظاهره باندې هغې د دغې خبرې دغه نه کوي پخلی نه کوي چې کوم سیاسي ګوندونه وي خو په دغه سیمه کې د دیر چې نورې سمې علاقې وي یا د ملکنډ ډیویژن او دغه شان چې د کوهستان او د تور غر داسې علاقې شتلې پهخوا کې هغلته کې د سیاسي ګوندونو
ترمنځ
معاهدې کېږي
سمه ده غلام غوث ډیره ډیره مننه اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو یو بل رپورټ ته چې پاکستان پیپلز ګوند او امینیا شګوند او پاکستان تحریک انصاف د حکومت لخوا وړاندې شوی سایبر کرایمز بل د بشري حقوقو او د اظهار د ازادۍ خلاف بولی نور تفصیل اورو د سراج زهیر په رپورټ کې
اسلام آباد کې د شورو په ماخام د پاکستان پیپلز ګوند د بشري حقوقو څانګې لخوا نفیسا شاه په قومي اسمبلی کې د سایبر کرایمز بل کال 2015 پر ضد قرارداد وړاندې کړو چې پکې ویل شو دا بل د بشري حقوقو پر ضد دی او په دې کې د عام ولس د حقوقو دباولو کوشش شوې ده او لدی به د انفارمیشن ټیکنالوژي صنعت ته سخت زیان ورسي او دارنګ باز ځوانان هم متاثر شي لمشل ریډیو سره خبرو کې د قومي اسمبلی غړي نفیسا شاه وی چې د ترخګرۍ پر ضد د قومي ګلاری روستو حکومت ځینې داسې اقدامات کوي چې پخپل بطری حکومت ته نقصان ورسي چې پکې یو د سایبر کرایمز بل دی همدارنګ د عوامي نېشنل ګوند په خوانی د قومي اسمبلی غړي بشرا ګوهر مشال ریډیو ته وی چې حکومت لومړی پوځي عدالتونه جوړ کړل چې لکبلی جمهوریت ته نقصان رسیدلې نو باید چې د سکیورټي په نوم د ولس په ازادي پابندي نه لګوي او دا بل بیرته واخلي او کنه داسې ونکړه نو ټول سیاسي ګوندونه به خپل د احتجاج تر هغه جاری ساتي تر سوچ حکومت خپل فیصله بیرته وانخلی نوموړی زیاته کړه
بالکل دا څه دی چې د خلکو یا د قوم مرای رانی سل دي زما په خیال کې د ډیره داس خبرې هم دي چې کوم بالکل کلیر نه دي او هغه ډیفاین شوی نه دي نو مونږه دا خبره کوو چې دا قانون چې کوم دی دا غیر آئینی دی دا آئین سره هم متصادم دی او د خلکو چې کومه بیسیک رائټ of expression then aga stifle kai wo chida standing committee na ko pass show parliament چې د اله پاشي چې په دې باندې یو پبلک ډیبیټ هم شي او هیڅوک په هم دا پارلیمنٹ کے دن پاس کے دو تن پریتی چکم جمہوری پولیٹیکل پارٹی بل جدو جہد باہر ام ساتھی دے پارلیمنٹ نا او دن پا ام ساتھی دے بل خلاف
کلی چی مشال ریڈیو پا دی اڑا دا قانونی چارو تزیہ کار او وکیل اکبر الدین و پختل نوہاغا اوی چکسا ہم دا دی بل خا اڑخو نشت دے خو ممکن دا چی دا دا اظہار رائے پر زد وکارا ول شی دا کومی چی بڑیر نقصانات وی اکبر الدین زیادہ کڑا
سوشل میڈیا په ذریعہ باندې یا د نور چې کوم دا گواہی دي د دې په ذریعہ باندې چوکس چوکس ته شخصي نقصان ورکړي.
او ریدونکو بخنه غواړو د وخت کمیل وجه مو دا پوره ریپورت تاسو وونه رول شو د مازیګر 5:30 بجې او شوې لن خبرونه له عبد الله کاکړو.
په کرم ایجنسی کې امنیتي سرتیرو دوه مشکوکه ځانمرګي بریدکوونکي وژلې دي. د کرم اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ فضل قادر تیر ماښام وویل چې په الیزو سیمه کې امنیتي سرتیرو هغه وخت د کسان وژل چې په یو های سکول کې د فوټبال لوبه روانه وه. په جوابي ډزو کې دوه ولسی وګړي وژل شوي او یو زخمي دی. د پاکستان یو ځل بیا ویلي افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په خبرو کې مرسته کوي. نن په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر وخت د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله ول پاکستاني وزیر اعظم په ګاونډي هېوادونو کې سوله غواړي. د خیبر پښتونخوا د کوزدر په حلقه 5 باندې د زمینی انتخاباتو په لړ کې د ووټونو 44 سلسله بنده شوی ده. په نننۍ ټاکنو کې د جمهوري اسلامي د اعزاز الملک او د عوامي نشل ګوند بهادر خان ترمنځ سخته مقابله وه. د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پزګون شریک چیرمن آصف علي زرداری سره له ملګرو د افغان ولسمشر په بلنه په دورځني سفر کابل ته تللي دي. د پیپلز ګوند یو مشر فیصل کریم کونډي مشال ریډیو ټول آصف علي زرداری سره په دې سفر کې پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر شری رحمان هم ملګری ده. په کابل کې لسګونو فرهنګانو د افغان ملي غورځنګ د خوځښت غړو او د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکو د ایران په خلاف مظاهره کړې ده. مظاهره کوونکو ایران په افغانستان کې په ثقافتي لاسوهنو دوران کړ. د افغانستان په کندوز ولایت کې سیمه ییز چارواکي وایي دوی د نن سهار په عملیات کې د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې 15 وسلوال وژلي چې په هغو کې 8 بهرنیان دي. همدارنګه دوی وایي 9 کسان ټپیان دي. د افغانستان په خوست ښار کې بمی چاودنې او 9 ټپیان کړي دي. رپورټونه وایي د عراق یو وتلي خبریال په پلازمېنه بغداد کې په خپل کور کې وژل شوی دی. د ایران دولتي خبري اژانس وایي تهران هغه بار خوړونکي کښتۍ چې د مارشل جزیرې بیرغ پرې لګېدلې او د ایران سمندري ځواکو نیولې وه خوشي کړی دی.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبد الحی کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله نو اوریدل چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
وحدت ورځپاڼې خپل ادارې په ملک کې د ترهګرو په ضد د عملیاتو د دوامدار ساتلو په ژمنه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د راولپنډۍ جی ایچ کیو کې د کور کمانډرانو د ایوی مهمې غونډې په مهال د فوج سر لخکر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې د وفاق تر انتظام لاندې قبایلي سیمو کې د ترهګرو نښه کولو لړۍ به هم روانه وي او ټولو اړوند چارواکو ته یې امر کړی دی چې د مجرمانو ترهګرو او د هغوی د مرسته کوونکو په ضد د هیواد په ښاریو سیمو کې د استخباراتي معلوماتو په اساس کاروایي نورې هم توندې کړي. ورځپاڼه لیکي چې د هیواد په قبایلي سیمو کې د فوجي عملیاتو په نتیجه کې په ملک کې امنیتي وضع تر ډېره حده ښه شوې ده او د ملک نه د ترهګرۍ په مکمله توګه د خاتمې لپاره فوج، حکومت او سیاسي او مذهبي مشرانو ته خپل میاس کې د لاسونو یو کولو ضرورت دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د فوجي عملیاتو له وجې چې کومې سیمې د ترهګرو د ولقې څخه خلاصې کړي دي نو هغې کې د پرمختیايي پروژې پیل کړي او دغه سیمو ته یو ځل بیا د ترهګرو او ورانکارو د ورستنېدو د امکان ختمولو لپاره لکه د تیر په شان قبایلي سیمې او قبایل له پامه ونه غورځوي. جنگ ورځپاڼې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د کور کمانډرانو په اجلاس کې په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د هند د استخباراتي ادارې را په ککړ کېدو د سخت تشویش څرګندونه وکړې شوه او په اجلاس کې وویل شول چې دا قسمه کاروایانې به نورې برداشت نه کړو. ورځپاڼه لیکي چې نوي ډیلي له پوهېدل پکار دي چې د هند سلامتي د پاکستان سلامتۍ سره تړلې شوې ده نو خبر دا وی چې ترهګری ته ود ورکول په ځای د امن په کوششونو کې پاکستان سره مرستې وکړي او دا به د هند په ګټه هم وي. آج ورسپانې خپل اداریا په ملک کې د غیر سرکاري ادارو یا این جی اوز د هلو ځلو په جایزې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې وفاقي حکومت په ملک کې کارکونکي این جی اوز د هلو ځلو بیا د سره جایزه اخستو فیصله کړې ده او دا فیصله د قومي اکشن پلان تر لاندې کیدونکو کاروایانو برخه ده. ورسپانه لیکي چې په یو داسې وخت کې چې ملک د مختلف قسمه چیلنجونو سره مخ دی، د قومي سلامتۍ او د فنډ د خورد بورد لړۍ ودرولو لپاره د این جی اوز د هلو ځلو جایزه اخیستل یوه ښه فیصله ده، خو ضرورت د دې خبرې هم دی چې کومې غیر سرکاري ادارې پاکې وګرځولې شي نو تفصیلات دې د اولس مخې ته راوړی شي.
رویټرز خبری ایجنس لیکي د پاکستان د پوځ اعلی چارواکو په غونډه کې په هند تور پورې کړي چې په دې هیواد کې په ترهګري خورولو کې لاس لري، خو هند دغه تورونه ردوي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې چې پکې د امریکایي ځواکونو موجودیت او له دغه هیواده د هغوی د وتلو په پلان خبرې شوې دي. د دواړو مقالو مهم ټکي په دې رپورټ کې اورو. رویټرز خبری ایجنس لیکي د پاکستان پوځ په ملک دننه د ترهګری خورولو لپاره د هند استخباراتي اداره تورنه کړې ده چې ورسره کې دي شي د دواړو هیوادونو ترمنځ کشالې زیاتې شي. دغه تورونه د نهې په ورځ د پنډي ښار په پوځي مرکز کې د پوځ لوړپوړو چارواکو د غونډې پر وخت مخې ته راغلي چې پکې د هیواد په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد په پوځي کاروای او نورو امنیتي مسلو خبرې وشوې. ایجنس د پوځ د بیان په حواله وایي چې په یاد غونډه کې په پاکستان کې په ترهګری خورولو کې د هند استخباراتي ادارې چې رو نومیږي پلاس لرلو خبرې وشوې. ایجنس لیکي که څه هم د پاکستان پوځي چارواکي اکثره په شخصي توګه هند د مداخله لپاره تورنوي، خو دا ډېر کم تر سترګو کېږي چې پوځ د هند پر استخباراتي ادارې د تورونو په اړه رسمي بیانونه ورکوي. ایجنس لیکي پاکستان په دې باور دی چې هند په بلوچستان صوبه کې د بیلتون پالو په ګډون د هغو وسلوالو ملاتړ کوي چې د ریاست خلاف جنګیږي. هند په پاکستان کې د مداخله تورونه ردوي، خو بیا پر پاکستان تورونه پوره کوي چې په هند کې په حملو کې د لاس لرونکو او په کشمیر کې د جنگیدونکو وسلوالو ملاتړ کوي. هند په افغانستان کې د طالبانو د ملاتړ لپاره هم پاکستان ذمہوار ګرځوي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د نهې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما لخوا د راتلونکو ګډو ځواکونو مشر په توګه د جوزف فرد نومول په افغانستان کې د یاد پوځي جنرال د تجربه یادونه کوي. رسپانه د دې خبر تصدیق کوي چې نوموړي بل افغانستان د امریکایي سرتیرو د تک په حق له انتظامیه ته مشوره ورکوي. په کال 2018 کې د اوباما د واک موده ختمېدلو سره به امریکایي پوځ په افغانستان کې خپل پوځي مشن سرته ورسوي. رسپانه لیکي که څه هم سپینې ماڼۍ وار له مخې په راتلونکي یو نیم کال کې د ځواکونو د کمولو په پلان کې بدلونونه راوستي دي، خو بیا هم د اوباما نږدې او سلاکارانو داسې څه نښې نه دي ورکړي چې ګواکې دوی په کال 2018 کې د هیواد پوځي مشن ختمېدلو پلان ته د بیا کتنې لپاره رضا دي. رسپانه لیکي د اوباما د واک موده له رانږدې کېدلو سره سم په افغانستان کې د هغه د جګړې د ختمولو پلان باندې بحث تود شوی دی چې وروسته به یوازې زر سرتېري په کابل کې له امریکایي سفارتخانې سره تړلې وي. رسپانه لیکي کېدی شي سپینې ماڼۍ ته په دې حق له فیصلې ته ضرورت پېښ نه شي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتېرو شمېر د یو بل کال لپاره زرو ته راټیټ کړي، خو له اول نه په انتظامیه کې دننه د ځواکونو شمېر کمولو په اړه درزونه موجود دي. د رسپانې په خبره ځینې چارواکي خبرداري ورکوي چې په کابل کې یوازې زر امریکایي سرتېري ساتل خطرناک دي. د هغوی په خبره د هغو سره به د مهمو استخباراتي معلوماتو کمی وي او یا به د مرګ ژوبلې په حالت کې له سرخاره بهر د وتلو صلاحیت هم ډېر نه وي. د انتظامیې یو لوړ رتبه چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې دوی ته به سم د ټکه د خبرداري معلومات نه وي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پرون د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کری ویل له سعودي چارواکو سره به په یمن کې د روانې کورنۍ جګړې په نتیجه کې د یو ځن د راتلو پر مسلې خبرې وکړي. دا راز دغه هیواد کې هغو ولسي خلکو ته د انساني مرستو د رسېدو لاره هواره شي چې په جګړې کې ښکېل دي. ویل کېږي په یمن کې عام خلک د خوراک او داروګانو د کمی له وجې د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري ایجنس رپورټ جزئیات له اجمل ان نورو.
په افریقایي هیواد جوبوتی کې د خبري کانفرنس پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل چې په یمن کې د بشري وضعیت په اړه ژور اندېښنه لري او زیاته یې کړه چې دغلته وضعیت له یوې ورځې بلې ته خرابېږي. د جان کیری په وینا دا ډېره مهمه ده چې په جګړه کې د اوربند او ځنډ شرایط په سمه توګه عملي شي، څو هیڅ لوری د اوربند له مودې څخه د سیمو د لاندې کولو لپاره کار وانخلي کنه وضعیت به نور هم کړکېچن شي. جوبوتی هغه هیواد دی چې د یمن د جګړې له کبله څو زره کډوال وراوختي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکو اوسی اقیان په روان تاوتریخوالي ملامت او بلل، خو ویل باور لري چې په راتلونکو ورځو کې به با په جګړه کې یو موقت وربند رامنځته شي. جان کیری د چهارشنبه پر سعودي عربستان وستای چې هڅې کړي څو مرستندوی ادارې په یمن کې ملکی خلکو ته ورسیږي. نوموړي وویل چې د بشري مرستو د رسول لپاره به د یو موقت اوربند لارې چارې هم له سعودي چارواکو سره وڅېړي. نوموړي همدارنګه په یمن کې د خوړو اوبو او سرپنا د زیاتېدونکو اړتیا په پوره کولو کې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د 8.5 میلیونو ډالرو مرستې اعلان هم وکړ. نوموړي وویل چې امریکا به جیبوتی ته هم 2 میلیونه ډالر مرسته ورکړي څو د یمنی کډوالو ستونزې کمې شي. په داسې حال کې چې د کورنۍ جګړې له کبله له یمن څخه امریکایي مځکنیز ځواکونه وتلي، جیبوتی په سیمه کې د القاعده شبکې د فعالانو او نورو سختریزو پر ضد د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د کارولو مهمه سیمه ده. یمن د اوږدې مودې راهیسې بې وسلۍ، سیاسي شخړو او د القاعده شبکې فعالیتونو ځپلی. په دې وروستیو کې په دې هیواد کې حوثي اخیانو ډېره سیمه ونیوله او د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي یې له هیواده تېښتې ته اړ کړ. په مقابل کې د سعودي په مشرۍ د عربي هیوادونو یو ائتلاف په یمن کې د حوثي وسلوالو پر اهدافو هوایي بمباری پیل کړي. تر اوسه د یمن په جګړه کې د کمیدو نښې نه لیدل کېږي. حوثي اخیانو د سې شنبې په ورځ پر سعودي عربستان هوانونه او توغندې توغولي چې د رپورټونو له مخې دوه ملکیان وشلي. همدارنګه ویل کېږي چې 15 سرتیري هم نیولي. په عین حال کې په سلګونو یمنۍ کورنۍ د عدن ښار ته تښتېدلې چې جیبوتی ته نږدې پروت دی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سرواندی
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلې او ریډلې او لیدلې شي. ورځي او بل رپورټ چې وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي د لادر ککړل شو بلوچستان سازمان وایس فور مسینګ بلوچ پرسنز زشمیرو تر مخه د 20,000 نه زیات بلوچستان لادر ککړل شوی دي چې په دې کې د 6,000 نه زیاتو کسانو مړی موندل شوی دي. خو د بشري حقوقو نور سازمانونه د لادر ککړل شو کسانو شمیره په سلګونو کې خایي. د مقالې نور تفصیل لګولای اسورو.
وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې د ورکو کلچو کسانو په اړه مبارزه کوونکي ما مقدیر ته پروګرام جوړول یو خطرناک کار دی. د بشري حقوقو کارکونکو درې اویا کلن ما مقدیر ته د مرګ غواښونه ورکول کیږي. نوموړي ته بلنه ورکوونکي هم له غواښونو سره مخامخ دي. په دې رسو کې د کراچۍ پوهنتون هغه غونډه وزنډوله چې نوموړي ورته وینا کوله. ورسپانه لیکي چې ما مقدیر بلوچ له 2009 کال راهیسې د ورکو کلچو کسانو د موندلو په مخه مبارزه کوي. کسان پاکستان د اسلامي اورپکو پر ضد د جنگ لپاره مشهور دي. خو لږ 2006 کال راهیسې په بلوچستان کې د آزاد خیاله بلتون پالو پر ضد عملیات کوي چې د فوج په وینا د هند مرسته ورته ترلاسه ده. ورسپانه لیکي چې په بلوچستان کې د امنیت چارې له فوج سره دي او په دې کې د ولسی حکومت ونډه ډېره کمه ده. ورسپانه د بشري حقوقو د سازمان په حواله لیکي چې په دې جګړه کې امنیتي ځواکونه مشکوک بلتون پالو او د هغوی سیاسي ملاتړ کوونکي نیسي او بیا یې مړی موندل کیږي. بلخوا د بشري حقوقو آزاد سازمانونه په بلتون پالو تورون لګوي چې د نورو صوبو مزدوران او استادان وژني. ورسپانه لیکي چې د مقدیر کمپاین د دې خبرې ښکارندویه کوي چې د بلوچستان په مسله بحثونه رحمدود کړل شوي دي. ورسپانه د ناول لیکونکي محمد حنیف په حواله لیکي چې ما مقدیر بلوچستان کې د بشري حقوقو مسلې ته یو نوې بڼه ورکړې ده او ځینی عناصر نه غواړي چې د دې خبرې نور خلکو ته ورسیږي. وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې په ټلویزیون، فوج پلو او سیاسي مرکو کې په ما مقدیر د غدار او د غیر ملکی ایجنټ تورونه لګول کیږي. ورسپانه د ما مقدیر له خولې په مقاله کې لیکي چې کله هم د ورکو کړ شو کسانو عکسونه او د ځوانانو مخونه ګوري نو حوصله نور لوړ شي. په ځینو وختونو کې ټول ورځ یوازې ناست وي خو د دوی په خبره یوازې توپ نه محسوسوي. ورسپانه لیکي چې د ما مقدیر وایس فار مسینګ بلوچ پرسن سازمان د شمیرو تر مخه 20,000 نه زیات بلوچستان ورکړل شوی دي او په دې کې له 2000 کال راهیسې د 6,000 نه زیاتو کسانو مړی موندل شوی دي. خو بیا د بشري حقوقو نور سازمانونه دغه شمیره په سلګونو کې خای. ورسپانه د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن په حواله کې چې په 2014 کال کې 109 کسانو د لادرکه کېدو اسناد ثبت کړي دي چې پکې د 8 کسانو مړی موندل شوی دي.
داو گل ایاز اوس ورځ یو بل رپورټ د وایس اف امریکا په ویب پاڼه لیکوال ایاز گل په پاکستان کې د بیکوره شو خلکو پاړه یو مقاله لیکلې ده. مقاله د نړۍ د کډوالو د سار په حق له د نوروې د کډوالو شورا نومې ادارې د رپورټ په حواله وای چې د جنوبی ایشیا په کډوالو کې زیاته برخه د پاکستان د چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد پوځي کاروایې له امله بیکوره شوې دي. د مقالې مهم ټکي په دې رپورټ کې اورو. ویبپاڼه د یو نوي رپورټ په حواله وایي چې د کال 2014 په اخره کې د جنوبی ایشیا تر ټولو زیات کډوال په پاکستان کې وو. رپورټ وایي چې په 4 میلیونو بې کوره شو کې 46% له پاکستان نه وو. ویبپاڼه لیکي دا د ناروې د کډوالو شورا نورویجین ریفیوجی کونسل لخوا په یو رپورټ کې ویل شوي دي چې د شورو په ورځ خپور شو. رپورٹ وایي چې د کال 2009 راهیسې په پاکستان کې د کډوالو شمیر کمیدلو پر رجحان کې بدلون راغلی چې په ملک کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله د کډوالو شمیر د خواوشا 9.9 لکو ته رسیدلی دی. رپورٹ وایي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د پوځي کاروایې له امله تر ټولو زیات کسان بې کوره شو چې په کال 2014 کې د 1,09,000 او 9,000 ته رسیدلو. په رپورټ کې ویل شوي دي چې د دغو قبایلي سیمو زیاتره کډوالو خیبر پښتونخوا ته کډې کړي دي. رپورټ زیاتوي چې زیاتره کډوال د کیمپونو پر ځای د خپلو خپلوانو کره پاتې کېدلو ته ترجیح ورکوي ځکه چې نه غواړي د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو لخوا پنخه شي. ویبپاڼه لیکي که څه هم پوځ په کاروایۍ کې د زرګونو وسلوالو د وژنې دعوه کوي خو بل طرف ته پوځي عملیاتو ګڼ شمېر خلک بې کوره کړي هم دي. رپورټ وایي چې بې کوره شوي کسان د ژوند بنیادي سهولتونه لکه خوراک، پاکو اوبو، سرپنا، تعلیم، صحت او د امنیت سم انتظام ته لاسرسي نه لري. په یاد رپورټ کې راغلي دي چې په پاکستان کې د کډوالو لپاره د فنډونو د نشوالي له امله نړیوالې مرستندویه ادارې او حکومت نوو بې کوره شوو کسانو ته لومړیتوب ورکوي چې له امله مخکینی کډوال بې غوره پاتې شي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې صوبایي حکومت د اقلیتونو 300 نه زیاتو غریبانو ځوانانو ته بیلابیل هنري تربیتونه ورکړي دي. حکومت وایي چې راتلونکي کې به هم په ټوله صوبه کې دغه پروګرام ته دوام ورکوي. بلخوا په صوبه کې اقلیتونه د حکومت ادا ګام ستایي او وایي چې باید له دې سره سره دوی ته د روزګار شروع کولو لپاره وړې قرضې هم ورکړل شي. شبیر جان معلومات لري.
دا خیبر پختونخوا د اقلیتو یا کمشمیر ډلو وزیر سردار سورن سنگ مشال لیډو ته ویل چې خیبر پختونخوا کې هزي هم غربت زیات دی او بیا په اقلیتو یا کمشمیر ډلو کې د غربت شرح نور هم سیوا ده. نو ځکه دوی د هغه ځوانان چې چالک ډېر تعلیمونه کړي دي او ډېر غریبانان دي د بیلابیلو روزګارونو او هنرونو تربیت پروګرام یې شروع کړی دی او موجوده وخت کې 300 سیوا ځوانانو ته دغه تربیت ورکړی شوی دی.
دا یو بیچ چې پاره شوی دی مردان کې وو، نوخار کې وو، بټګران کې وو. موږ وایو چې دا هنر زده کړي په هغه کې ریګریشن او په هغه کې سلای کړای خول یا په دې کې موبایل ریپیرنګ مختلف قسمه ټکنیکل سیزونه چې دا څنګه علاوه دوی ته د تلو راتلو خرچه موږ ورکو او د سره مطلب دا دی چې کله دوی کورس وکړي د کورس سره چې کوم انسټرومنٹ دی هغه په هر څه کې چې هغه کورس کړي هغه انسټرومنٹ موږ هغې ته ورکو چې دا سړی چې لاړ شي او خپل کار دې شروع کړي او هغه ته د انسټرومنٹ اخیستو ضرورت نه وي.
بلخوا خیبر پښتونخوا کې د کمشمیر ډلو د اتحادیې د خیبر پښتونخوا صدر نومان نذیر د حکومت دا ګام اوستایه خو یې ویل چې تربیت خو دوی ترلاسه کړو خو ولې په ګرانه ګرانه کې د روزګار شروع کولو لپاره دوی سره هیڅ وسایل نشته او باید صوبایي حکومت دوی ته بغیر د سوده قرضې هم ورکړي او بل دا چې دوی او د دوی عبادت خانو ترې تحفظ هم باور کړي.
زما نظر کې دا پروگرام ډېر ښه پروگرام او ډېر ښه چلے دو او باقی زمونږ طرف نه دا دی چې گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا چې دې کنا دا سه انیشیټیو نورم والی چې دا کم منارټیز اوسی کی دلته به صبا کې آغاز ځان چې دې کنا نور محفوظ غنی او ورسره ورسره زما درخواست دې دا خیبر پختونخوا گورنمنٹ تا چې کم خلکو ته دی ټریننګ ورکی کنا ورسره چې هغه غریبانان چې دې کنا هغه ته چې سم مولي مولي مطلب 2-3 لاکھ دا سه بلا سود قرضن را کی چې هغه خپل یو معمولی دکان هم کلو کی کنه.
ولی دوی ته د تحفظ په خپلم چې کله د اقلیت صوبایي وزیر نو پختل نو سردار سورن سنگ ویل چې د لړکی دوی وړاند نه ګامونه پورته کړی هم دي او راتونکي کې به د ټول اقلیت او د دوی عبادت خانو ته تحفظ لپاره نور هلې ځلې هم وکړي. د پام وړ ده چې د اقلیتو صوبایي وزیر سردار سورن سنگ زیاته کړه چې اقلیتو کې بیروزګاری او غربت ختمولو لپاره به دغه پروګرام راتلونکي کې هم جاری وي او د لړکی بدوی د خیبر پښتونخوا چې کومو سیمو کې هم اقلیت یا کم شمیر ډلې غړي موجود دي هلته کې بزی او دغه تربیتونه به ورله ورکوي. دین علاوه د اقلیت ورولې د حکومت نه دا هم غوښتنه وکړه چې د صوبې په بیلابیلو ځایونو کې د دوی د آبادۍ په تناسب سره د دوی ته نور عبادت خانې هم جوړې کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په تیره موده کې چې په خیبر ایجنسی کې بدامنی سوا شو نو وسلوالو خاصدارو ته دړک ورکړه چې که نوکري نه پرېږدي نو د کورنۍ غړي به یې وژني. د دې په نتیجه کې ګڼ شمېر خاصدار د خپلو نوکرونو غیر حاضر شو او پولیټیکل انتظامیه بیا د نوکرونو لرې کړل. اوس د باړي مشران د حکومت نه د هغوی د بحالۍ غوښتنه کوي. هلته پولیټیکل انتظامیه وایي یو شمېر خاصدار یې بحال کړي او د نورو په حق له هم غور کوي. په دې اړه نور تفصیل له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر جنسی د باډی مشران وای چې د نوکرونو له رکړې شوی خاصدار د ورلا بحال کړی شي. دوی وای چې اوس په باډه کې حکومتي عملداري قائم شوې ده او د خاصدارو ته ډیر ضرورت دی او بل دا چې دا ټول د تیرې اوږدې مودې راهیسې بے روزګار ناست دي. په دې حق لا د باډی سیمې او مشر سهیل احمد پردای مشال ریډیو ته وای
لکه دا پی ایس ایبا مونږ سره خبره کړه، مونږ سره ودا کړی وه چې کله د قوم نه نه کېدو اعلان کېدو چې خوصدار به زه بحال کوم چې قوم د کوم سپارش وکړي. خو خوصدار په اوسه پرې بحال شوي نه دي. نو په امن و امان خصوصا په ټرایبل کې او بیا په بوڑا کې د امن و امان برقرار ساتلو کې د خوصدارو بھرپور کردار دی. او خوصدار خو هغه خلک وي چې کوم واقعي د حکومت سره مخلص وو. نو په اوسه پرې بحال شوي نه دي. مونږ د فی ای صاحب نه، د گورنر صاحب نه، د متعلقه نورو کسانو نه دا پر زور مطالبه کوو د قوم د اکوخیل د طرفه چې مهرباني دې وکړي چې د خپلې وعدې مطابق دې د مونږ د قوم اکوخیل خوصدار زر تر زر بحال کړي شي. په شکر ادا کوو چې الحمدلله په علاقه کې امن هم بحال دی او قوم انشاءالله چې سیوم شو او آبادم شو آباد کیږم.
او د باډه یو بل مشر حاجی پولیټیکل پردي وویل چې په باډه کې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت داسې حالات جوړ شوي وو چې دې خاصدارو ته پکې ډیوټي ورکول ډېر مشکل وو.
کیول تا په بڑا کې داسې حالت راغله وو چې د کم خلک دیسمې شوی وو، نو راغلي چې هغه مجبور وو د قوم پلار ورونه او خاندان به بار په خلکو کې وو چې هغه کې دشتګردي شروع وو. نو کاغه نوکری نه پرې خولای نو آلته د پلار او د ورونو د مرګ خطر وو او نوکری کولای نو ټول خاندان به راوسته او دلته د چا دومره واس نه وو چې هغه دلته هغه پلنه کړی وو. نو په دغه وجه باندې د غو ډیسمیسی شوې ده. نو مونږ دا مطالبه ده چې وسمو مخکې مونږ کړی ده چې مهرباني ده وکړه چې کوم خصادور ډیسمیسی شوې دي دا بیا به حل شي.
یا د دې ویش خو او شا څلور کال وړاندې دلته وسلوالو ډلو د باډې زیاتره برخې تر خپل واک لاندې کړې وي او دلته د باډې اپریدي قومونو سره تعلق لرونکو خاصدارو لا دړکی ورکړې وي چې خپل نوکرې دی پرېګ دی او ځنې خاصدار بیا پکې د خپل ډیوټي نا غیر حاضر شوی وو. نو ځکه حکومت د نوکرو نه لری کړل. د باډی سیمې د خاصدارو د بیا بحالۍ د غوښتنې په حق له مشکله د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ د دفتر سره رابطه وشوه. نو هلته یو انتظامی چارواکي د خپل نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال مو ځنې خاصدار پکې بحال کړي دي او د باقی پاتې خاصدارو د بحالۍ او په باډه کې په مستقله توګه د امنی د ساتلو په لړ کې مو د ټولو اپریدي قومونو سره جرګې روانې دي. خو د حکومت وړومبۍ ترجیح دا ده چې بې کوره شوي خلک ورته ستانه کړي. د یادونې وړ ده چې په باډه کې په کال 2009 کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل شوي دي. خو اوس په دې وروستو کې دلته د خیبرون پوځي عملیاتو په نتیجه کې باډه د وسلوالو نه پاکه کړای شوې ده او د بې کوره شوو خلکو ستنېدل هم ورته پیل شوي دي. فرحات شینوار، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. بیګاش په خوست کې د افغانستان د پولی د دوانو غاړو یو شمیر شاعرانو او فرنګیانو د غزل ماخام په نوم یو ادبی بندار جوړ کړو. یاد شاعرانو او فرنګیان په خوست کې د چینار د کلنۍ مشاعرې لپاره راغون شوي دي. نجیب الله لوخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
د امن پرته د پښتنو ترقی ناممکنه ده او د پولی په دوانو غاړو کې د پښتو ژبې د شاعرانو کردار مهم دی. یاد سرګندونې بیګاه شپه په خوست کې اوشمیر شاعرانو او د ادب او فرهنګ مینوالو د چنار د کلنۍ مشاعرې د غزل ماخام په بندار کې وکړې. د وزیرستان څخه چنار مشاعرې ته راغلی میلمه ګوهر وزیر مشال راډیو ته وویل
د حالاتو په جوړولو کې به زه دا وایم کوم چې خراب شوي دي په دې کې هم شاعر مهم کردار لوبولی دی، خو نن چې کوم شاعران دلته راغونډ شوي دي نو هغې ټولې د امن سندرې وویلې، د امن شاعري وویله، نو شاعران اوس په دې باندې مجبور شوي دي، په دې خبره پوه شوي دي چې بهر د امن نه د پښتنو ترقی ناممکنه ده.
د چنار سګنۍ مشاعرې لپاره دا ځل د پېښور، وزیرستان، د افغانستان د شمالي ولایتونو لوی ننګرهار، کابل، پکتیا، میدان وردګ و زابل او یو شمېر نورو سیمو څخه یو شمېر شاعران خوست ته راغلي دي. د ننګرهار څخه د چنار مشاعرې ته راغلي میلمه استاد لال پاچا از مون وویل چې اوس مهال د نورو سیمو برخلاف د دې ځای په شعرونو کې د شعار او کلیشې ځای هنریت او شعریت نیولی دی. د زیاته کړه چې مشاعرې د سوله ییزې مفکورې په خورولو کې اغېزمنې تمامېږي.
کاش چې همدا فکر د افغانستان په ګوټ ګوټ کې په نورو مشاعرو کې موږ هم واورو، ولا جنګ مړ کېږي، سوله په خپله راځي. یو طبیعي پروسه چې دا هغه همدغه مشاعره ده چې موږ او تاسو ټول سره یو ځای کولی شي. ننګرهار نه راغلی، پکتیا نه خلک، همدارنګه د افغانستان ګوټ شمال نه خلک راغلي، کابل نه راغلي، دا ټول د شعار لپاره نه دي راغلي، دا فقط د زړونو د پیوندولو لپاره راغلي. که دې مشاعرو ته د افغانستان حکومت توجه وکړه او پام یې وکړه او خپل سوالونه ورته را ونه لېږل، زه باور لرم هغه پیسې چې دوی د سولې په پروسو باندې لګوي تر هغې به دا مشاعره ډېرې بهتره وي.
د چنار مشاعرې په غزلیز ماښام کې یو شمېر شاعرانو په زړه پورې شعرونه، غزلې، نظمونه، هایکوګانې، لنډۍ، چاربیتې او ټپیزې واورولې. د وزیرستان نه راغلی میلمه شاعر قلندر لیوانای وزیر
تور می وای دسترگو یاله مم وای هیڅ میدان وای خو چې تم وای زړه تمام جهان د اغیارو ډک یو ندا یو دوا ندی چمړه می وای.
د کابل نه راغلی میلمه لیکوال او شاعر الحاج عبدالغنی هاشمی هم خپل شعر د غزل ماخام ګډونوالو ته وړاندې کړ.
د خپل ملت د خیرازی ارمان بګور ته یوسی سوچ چې د حق پر سر لدیو سره جنجال ولای چې فرختی وړي تر عرشه د تقدیر ازانګې نری وجود تور سوی رنگ لکه بلال ولری. زما د غزل اور ورکه به هم زلیگی پکې سوک به حافظ، سوک به غالب، سوک به اقبال ولری.
د خوست یو تن شاعر جهاد سنگین بیا په خپل شعر کې چنار مخاطب کړ.
د کال په کال چې تا ته هر کلای کې کی چنارا، د زکه چې پر تام ډیر زړسوای کې کی چنارا، چې بیا با کوم زلمی پر سینا غش خړلې استفا کې چنارا ناراض گروای کې کی چنارا.
د یادونه ورده په خوست کې له څو کلونو راپودې خو د سپرلی په موسم کې د چنار په نوم دودیزه کلنۍ مشاعره جوړیږي. ټاکل شوی نن ورځ بیا هم خوستی فرهنګیان د چنار کلنۍ مشاعره کې سره راټول شي.
د مشال په نوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړې خپرونه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ کې د دې خبرونه په اخیری شیبو کې واری بیا لنډ خبرونه له عبد الله کاکړ له.
په کورمکی امنیتي ځواکونو دوه مشکوکه ځانمرګي برید کوونکي وژلې دي. د کورمی اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ فضل قادر تېر ماښام مشالې ته وویل چې دغه کسان پرون د داسې وخت ووژل شو چې په یو های سکول کې د فوټبال لوبه روانه وه. پر دې موقع دوه ځایي خلک وژل شوي هم دي او یو ټپي دی. د پاکستان یو ځل بیا ویلي افغانستان کې د وسله والو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرو کې مرسته کوي. نن په اسلام آباد کې د خبري غونډې په وخت د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت بیان قاضي خلیل الله وویل پاکستاني وزیر اعظم په ګاونډي هېوادونو کې سوله غواړي. د خیبر پښتونخوا د کوزدر په حلقه 95 باندې زمینی انتخابات په لړ کې د اوټونو اچولو سیسته بنده سوې ده. په نننۍ ټاکنو کې د جمعیت اسلامي د اعزاز الملک او د عوامي نېشنل ګوند بهادر خان ترمنځ سخته مقابله وه. د پاکستان پخواني ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداري سره ملګرو د افغان ولسمشر په بلنه په دوه ورځني سفر کابل ته تللی دی. د پیپلز ګوند یو مشر فصل کریم کندي مچالو ډو ته وویل آصف علي زرداري سره وزیر اعظم، پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر شیری رحمان هم ملګری ده. په کابل کې لسګونو فرهنګیانو د افغان ملي غورځنګ د خوځښت خړو او د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکو د ایران په خلاف مظاهره نن وکړه. مظاهره کوونکو ایران په افغانستان کې سقطت کې لاسوهنه دوران کړ. په افغانستان په کندوز ولایت کې سیمه چارواکي وایي دوی د نن سهار په عملیات کې د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې 15 وسلوال وژلي چې په هغو کې 8 بهرنیان دي. د دوی په وینا 90 کسان ټپیان شوي هم دي. د افغانستان په خوست ښار کې بمي 14 اوه کسان ټپیان کړي دي. چارواکي وایي 14 نن سهار د 7 بجې د خوست ښار جرګو تالار ته نږدې غازی ببرک خان صدران پارک کې وسوه. ریپورټونه وایي د عراق کې یو وتلی خبریال په پلازمینه بغداد کې په خپل کور کې وژل شوی دی. د عراق ژورنالیستیکو ازادیو د څارنې ادارې ویلي رادل جبوري په زړه کې په ګولۍ وشتل شوی دی. د ایران دولتي خبري اژانس وایي تهران هغه بارونکي کښتۍ چې د مارشال جزیرې بیرغ لګېدلی او د ایران سمندري ځواکونه نیولې خوشې کړې ده. د ایران خارجه وزارت منتصق وکړي چې د کښتۍ څلور ساتونکي هم خوشې کړل.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. اوریدونکو لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیدي. امید کوم چې د خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. زملیه میرزاده عبدالحی کاکړ او تکنیکی همکار رضا کمیری درنه په یو ځای اجازه پاړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. دا الله پامه.